په افغانستان کې سهار 15 بجې شوې. ازادي رادیو او ازادي رادیو په دې خبري مجله کې موزن او ریاسنوري هرکلای کوم. نن پنځشنبه دې څوارلسو دوم هجري لمریز کال دی، وریا حمل میاشتې لسمه د 2023 کال د مارچ دیر شمره. پایل دې سات په خبرونو کې وو. طبیعي پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د دولت وزارت وایي وروسته سیلابونو په بیلابیلو ولایتونو کې څه باندې 900 کورونه ویجاړ کړي دي. د دې وزارت ویان شفیع الله رحیمی پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دا سیلابونه د سر زیان هم لري او په خبره د زیانونو ارقام لومړني دي.
اول د حمل څخه تر اوسه پورې د بارانونو او سیلابونو له امله د 900 څخه زیات کورونه تخریب شوي، درې نفره شهیدان لرو چې موږ سره ثبت شوي، او 2000 جریبه ځمکه چې موږ سره ثبت شوي زراعتي ځمکه تخریب شوي.
د غزیانونه د افغانستان په 14 ولایتونو کې اوخته چې د هیواد مرکزی سیمې او ټول زونونه پکې شامل دي. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې او چا هم ویل چې مرسته کوونکي ادارې د سیلابونو د اغیزو او بیړنۍ مرستو په ارزونه کار کوي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO وایي د ژمي پر مهال په افغانستان کې د شدیدو تنفسي ناروغیو څه باندې 4.3 میلیونه پیښې ثبت شوي دي. د دې سازمان د افغانستان څانګې پرون چهارشنبه په یو راپور کې ویلي د دغو ناروغانو شاوخوا 45% یې تر 50 کلونو کم عمره ماشومان دي. په راپور کې سړه هوا د دغو ناروغیو اصلي لامل بلل شوی ده. د روغتیا نړیوال سازمان که څه هم د تنفسي ناروغیو له کبله د مړینې ارقام نه دي ورکړي، خو زیاته کړې ده چې په ټول افغانستان کې د دوی د طبي پرسونل چارې روانې دي او ګڼو ناروغانو ته انټي بایوټیک درمل تجویز شوی دي. د نړیوالو کرکچونو ډله وایي چې د پاکستاني طالبانو د تحریک یا TTP اصلي هسته په افغانستان کې ده. دغه ډلې پرون چهارشنبه په یو راپور کې افغان طالبان د پاکستاني طالبانو فکری ملګري بللي او ویلي دي. لکه چې د 2021 کال په اګست کې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي، پاکستان کې بریدونه ډېر شوي دي. راپور کې ویل شوي پاکستان کې پر پولیسو له دوه خونړیو بریدونو وروسته چې یو د جنوري په 10مه په پېښور او بل په فبروري میاشت کې په کراچۍ کې وشو، د امنیتي ځواکونو د څارنې اقدامات جدي شوي دي. دا راپور د نړیوالو کرکچونو ډلې د آسیا څانګې د سلاکارې سمینه احمد لخوا خپور شوی دی. تر دې وړاندې ګڼو پاکستاني چارواکو هم تور پورې کړی چې د پاکستاني طالبانو مرکزونه په افغانستان کې د خپل طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي او په وار وار ډاډ ورکړي چې د افغانستان له خاورې چاته زیان نه پیښیږي. افغان طالبانو د پاکستاني طالبانو او د پاکستان د حکومت ترمنځ د سولې د هڅو منځګړیتوب هم کړی چې په نتیجه کې د دوی ترمنځ یو اوربند هم رامنځته شوی و. دغه اوربند TTP په 13 نومبر میاشت کې مات کړ. د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د راسک سیمې د سنیانو امام چې دا محله درکه دی، په یو ویډیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا د وژلو یا نیولو د احتمال خبرداری ورکوي. د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا پرون راپور ورکړ چې په دې تړاو د عبدالغفار نقشبندي ویډیوي پیغام په ټلګرام چینل خپور شوی، خو کرنې ته یې نه ده معلومه. د نقشبندي د کورنۍ غړي وای هغه څلور میاشتې وړاندې په مشهد کې د روحانیت ځانګړي محکمې ته ولاړه او له همغه وروسته یې اترک نه لګیږي. د سنی مذهب مولوی په خپل ویډیو کې ویلي په زاهدان کې د معترضانو د وژلو د غندلو په پار ممکن له هر خطر سره مخامخ شي. د ایران دولتي رسنۍ له هغې ډلې ایرنا او تسنیم راپور ورکړی چې نقشبندي په جاسوسۍ تورن شوی او د نیول کېدو له حکم وروسته یو ګاونډي هیواد ته انتقال شوی دی. د نقشبندي دفتر بیا دغه تورونه رد کړي او ویلي دي د ایران رژیم غواړي چې هغه په فزیکي ډول له منځه یوسي. د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې مشر رافایل ګروسي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې له حملو د اوکراین د زاپوریژیا د اټومي تاسیساتو د خوندي کولو لپاره باید له هر احتیاطي اقدام څخه کار واخیستل شي. ګروسي چې اوکراین ته د یو 13 کسیز پلاوی په مشرۍ سفر کې له دغو تاسیساتو کتنه ترسره کړي، پرون خبرلان ته وویل چې عمومي وضعیت نه دی ښه شوی او دا واضح ده چې پوځي فعالیتونه په ټوله سیمه کې زیات شوي دي. هغه یو ځل بیا د دغو تاسیساتو اړوند یو خوندي زون د رامنځته کېدو غوښتنه وکړه. اوکراین لسیمې د روسي ځواکونو چې د 2023 کال د مارچ له میاشتې راهیسې په ولکه کې ده د وتلو غوښتنه کوي. ازادي راډیو اوري او وړاندې په خبرونه کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشې کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بند کې دي. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مرسته ورونه رسیږي اړ کېږي چې افغانستان کې 9 میلیونه بې وزلو کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. د غزنی اوسیدونکو وایي اوس په ډولونو د پېشلمي لپاره د خلکو د راپاڅېدو دود ټکنالوژي نیولی دی.
پس ما خو په قدیم کې بوګه په ډول وخېدو اوس موبایلان دی د ساتونه دی زنګي په غو باندې وخېګو.
او په یو بل راپور کې به واوري چې په پکتیا کې د ادبي بهیر د ژوندي ساتلو لپاره فرنګیان هر میاشت یو ځل د ګلبند مشاعره جوړوي.
دلته خدا کوم شعر نسیم گاورو یقینا سی ډیره متمه پیدا سو امیدونه مو وګدس الحمدلله او فرهنګ بیرته راځوندای سو بیخیخه.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د خبرونه پاته برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ادارې د هغو کسانو د ژر تر ژره خوشي کېدو غوښتنه کړې چې په افغانستان کې د طالبانو په بندنګ کې دي. دغه ادارې پرون ماښام په یوه اعلامیه کې وویل هیڅوک باید د خپلو اساسي حقوقو د دفاع په خاطر بندي نه شي. بل لور ته د بخښنې نړیوال سازمان د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی ازادي راډیو ته وویل طالبان هر مخالف نیسي او آن شکنجه کوي. تفصیل په دې راپور کې
نږدې یوه اونۍ کې د افغانستان دننه د بشري حقونو او تعلیم د 15 فعالانو د نیولو پیښې ثبت شوې دي. د طالبانو حکومت لخوا دغو توقیفونو په نړیواله کچه غبرګونونه پارولې دي. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې تیر ماښام په یوه اعلامیه کې ویلي نیول سوي کسان باید ژر تر ژره د طالبانو له بنده خوشي سي. په اعلامیه کې د قلم لار ټولنې د مشر متی الله ویسا د برخلیک په اړه اندېښنه ښول سوې ځکه معلومه نه ده چې هغه اوس چیرې دی. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې دغه راز ویلي د یو شمېر نورو توقیف سویو خبریالانو او فعالانو د برخلیک څرک هم نه لګیږي او دوی په دې تړاو اندېښمن دي. دوی دغه توقیف سوي نرګس سادات، زکریا اصولي، سلطان علي زیایی، خیرالله پرهر او مرتضی بهبودی یاد کړي دي. په همدې حال کې د بخښنې په نړیوال سازمان کې د افغانستان د څانګې څیړونکي زمان سلطانی تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل طالبان خپل هر منتقد او مخالف ځپي.
ما شاهد از این هستیم که طالبان
مونږ د دې شاهدان یو چې طالبان هر ډول مخالف غږ او هر ډول نیوکه په تاوتریخوالي سره ځوابوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو غوښتنه کوي طالبان یې نیسي، زنداني او ان شکنجه کوي،
زندانه و حتی شکنجه میکنن.
د همدې اونۍ د یکشمې په ورځ درې میرمنې فاطمه محمدی، ملالۍ هاشمی او رقیه سایی چې د نجونو د تعلیم په اړه اعتراض کې برخه اخیستې وه کابل کې د طالبانو لخوا ونیول سوې. تر دې یوه ورځ وروسته د دوشمې په ورځ طالبانو مدني فعال او د قلم لار ټولنې مشر متی الله ویسا هم له خپل کوره ونیوه. په همدې حال کې د یو بل فعال رسول پارسی د نیول کېدو راپورونه هم خپره سوي دي. طالبانو که څه هم د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ادارې او د بخښنې نړیوال سازمان پر اندېښنو ځانګړې تبصره نه ده کړې خو ویلي دي نظام یې حق لري هغه کسان ونیسي او پوښتنې ګروېژنې ورڅخه وکړي چې په خبرې مشکوک فعالیتونه لري. له دې سره هممهاله د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د افغانستان یو استازی محب الله طیب وایي طالبان په شدت خپل مخالفان ځپي. نوموړي پرون په ژنیو کې د دې شورا په غونډه کې وویل
Over the past 18 months Afghanistan
په تیر څه باندې یو نیم کال کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د نړیوالو معیارونو په هدیرې بدل شوی. دا د پروفیسورانو او بشري ملاتړو د نیولو، د هغوی د ویرولو، تاوتریخوالي او د پخوانیو امنیتي ځواکونو د بیرحمانه وژنو او شکنجه او دغه راز د ملکی افغانانو د بې ځایه کېدنې په عادي ځای بدل شوی دی.
طالبانو درې نیول سوي معترضې ښځې د ضمانت بدل کې خوشي کړي خو د متی الله ویسا او رسول پارسی د خوشي کېدو په تړاو لا معلومات نسته. له خوشي سویو ښځو د هغوی په ټکو د قومي مشرانو په منځګړیتوب ضمانت اخیستل سوی چې بیا به اعتراضونو کې ګډون نه کوي او چپه خوله به پاتې کیږي. د افغان ښځو د سیاسي ګډون شبکې مشرې ترنم سیدی همدا اونۍ ازادي راډیو ته ویلي وو هغه کسان چې له بنده خوشی کیږي خپل فعالیتونه پای ته رسوي ځکه طالبان د چوب پاتې کېدو ضمانت ترې اخلي.
د شنبه او یک شنبه په ورځو د ازادي راډیو د ځینو خور خبرونو او راپورونو د بیا اوریدو فرصت لرئ.
د ازادي رادیو خبرونه په دغه ورځو کې د تخنیکی وسایلو د نوي کولو په خاطر په ژوندۍ بڼه خبريږي.
خو تازه خبرونه او راپورونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه او ټولنیزو رسنیو تعقیب کړئ.
ازادي رادیو ستاسو غږ. د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې افغانستان کې 9 میلیون بې وزل کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. دبليو اف پی پرون ماښام په خپل ټویټر پاڼه ویلي چې یوازې په اپریل میاشت کې د مرستې رسولو لپاره 93 میلیون ډالرو ته اړتیا لري. تفصیل د اسدالله الدین پر پورته.
د خړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي کې بیړنۍ مالی مرسته ورسره ونه شي پر اطلنکو څو ورځو کې د مرستې رسونې او 9 میلیونه بې وزله کسانو ته د خوراکي توکو مرسته دروي. دغه ادارې د چهارشنبه په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل سملاسي 93 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې په اپریل میاشت کې چې دوه ورځې ورته پاتې دي 14 میلیونه کسان تر پوښښ لاندې راولي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي راتلونکو اتو میاشتو کې ټول ټال 800 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري چې افغانستان کې د اړو کسانو مرسته وکړي. تر دې وړاندې د ډبلیو ایف پی د افغانستان څانګې مشر حساو وایلی ویلي ډیر هغه کسان چې افغانستان کې د بېوزلۍ له کبله اغېزمنېږي ښځې او ماشومان دي. هغې هم د مرستو د درېدو خبرداری ورکړی دی. دوای په دې میاشت کې شاوخوا 9 میلیونه کسانو هیڅ مرسته نه ده ترلاسه کړې. 4 میلیونه کسانو یو اندازه مرسته ترلاسه کړې. په اپریل میاشت کې به بیا هم 9 میلیونه خلک هیڅ ډول مرسته ترلاسه نه کړي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال په افغانستان کې نږدې 40 میلیونه کسان د خوړو خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې په وینا د هغو کسانو شمیر 6 میلیونه دی چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. هممهاله د افغانستان له یو شمېر سیمو بې وزله کسان وخت نا وخت ازادي راډیو ته هم شکایتونه کوي. د څو تنو دغه اوریدونکو خبري اورو.
خارجي کومکونه وروره چې کله بند شي مونږ وروره چې خلک څه وکړي کار نشته کسب نشته دا چې بند شي خو نړۍ خراب اوس وکړه نه
تر وو لسوالی واز خاول لسوالی ورنمای مو مرستو ته اړتیا لرو مو کندل لرو اعتماد لرو ته غو دور څوک نیوی د خاري سړی نیوی.
د دې سره هم حاله د بخنی نړیوال سازمان د افغانستان د وضعیت په اړه نوی راپور کې ویلي اوس مهال د هیواد کې د بیوزلۍ کچه 90% ته لوړه شوې. دغه سازمان په خبره 2000 کال کې د بیوزلۍ دا کچه 80% و. د خوړو نړیوال سازمان وایي په افغانستان کې شاوخوا 90 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري او په وینا یې دوی توانېدلي 2022 کال کې څه باندې 30 میلیونه کسانو سره مرسته وکړي. د افغانستان له ګوټ ګوټه بیا داسې شکایتونه هم کیږي چې د بشري مرستو په ویش کې عدالت نشته او تر ډیره هغه کسان تر پوښښ لاندې راولي چې د طالبانو د حکومت خواخوږي یا ملګري وي. طالبانو بیا تر دې وړاندې دا ډول شکایتونه رد کړي او ویلي دي دوی تر خپل وسه بشري مرستې څاري او هڅه کوي چې عدالت پکې په پام کې ونیول شي.
و امر دلته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام او بخې د خوړو نړیوال پروګرام خبرداري ورکوي چې بیړنۍ مالی مرسته ورونه رسیږي اړ کیږي چې په افغانستان کې 9 میلیونه بې وزلو کسانو ته د خوراکي موادو مرستې ودروي. د خوړو نړیوال پروګرام د غراز ویلي چې تیر 2022 کال کې د نړیوالو د پراخې بسپنې پر مټ په دې هیواد کې په پراخه کچه د قحطۍ مخه ونیول شو خو کچیرې سکال د نړیوالو مالی مرستې کمې شي د دې خطر شته چې دا هیواد بیا له پراخې قحطۍ سره مخامخ شي. د نورستان په مرکز پارون او ولسوالیو کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام په مرسته په 400 جریبه ځمکه کې د بیلابیلو میوو لرونکو باغونه جوړیږي چې د حمل یاوري میاشتې تر پایه به د دغو بڼونو جوړولو چارې بشپړې شي. د باغونو په جوړونه کې زرګونو کسانو ته د کار په بدل کې خوراکي مواد ورکول کیږي. تفصیل په دې رپورټ کې.
په نورستان کې چارواکي وایي د ولایت مرکز پارون په ګډون واما وانت ویګل او کامدیش ولسوالیو کې د باغونو جوړولو چارې پیل شوې دي او پکې په زرګونو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابره شوې ده. د یاد ولایت د کرنې ریاست کې د کرنیزو چارو مسؤل محمد حنیف افغان ازادي راډیو ته ویل
سالور سو اجربه باغونه په مرکز وایګل کامدیش او ما ولسوالۍ کې نیلګی رسیدلې دي او بعضي ولسوالۍ کې توزیع جریان لري بعضي کې چې د تکمیل شوی دي هغه یو نفر ته چې د نیم جریب نه ازمکه کم نه وي میوادار نیلګی ورته ورکوي هغه د ازمکه د مساحت اړوند کې نفر ته پنځه تر شپږ پورې میوادار نیلګی ورکوي او په ازمکه کې ورته نقشه او ډیزاین جوړیږي او نیلګی ورته نهل شانی کیږي دا به د خیر سره د حمل تر پایه پورې به څلور سوه تجربه باغونه چې دا به د خیر سره تکمیل شي.
هغه وایي د دې تر څنګ د خوړو نړیوال پروګرام په یاد ولایت کې د ځنګلونو د بیا احیا او څړځایونو د پراخوالي لپاره هم کار پیل کړی او په هغه کې هم خلکو ته د کار بدل کې خوراکي توکي ورکول کیږي.
دغه باغونه د ډبلیو پی په مرسته باندې چې خلکو ته غذایی مواد ورکول کیږي او غذایی مواد په بدل کې چې د دې په ساحه کې کار کوي دا په مرکز پارون واما وایګل او کامدیش ولسوالۍ کې همدا اوس پرونه جریان لري.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د کرنې او مالدارۍ چارو کارپوهانو په وینا اقلیمي د بیلابیلو میوه لرونکو ونو د ودې او ښه حاصل ورکولو لپاره مناسب دی او د نوو باغونو جوړېدو سره به د خلکو په ژوند کې مثبت بدلون رامنځته شي.
د برخه کې وړاندې د افغانستان په اړه نور راپورونه هم لرو خو اوس به د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. د اسوفان سنتر څېړنیز مرکز په خپله وروستۍ خپرونه کې ویلي چې په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څانګه تر اوسه یو ګواښ ګڼل کیږي. دغه مرکز چې د نړیوال امنیت په اړه ستراتیژیک بحثونه او تحلیلونه خپروي د امریکا د مرکزي قومندانې سنت کام د قومندان جنرال مایکل کوریلا څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي دي په هغه ډول چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان کې پرمختګ کوي تر نورو شپږو میاشتو پورې به دا ډله له افغانستانه بهر د عملیاتو وړتیا پیدا کړي. په افغانستان کې طالبان حکومت بیا وایي چې داعش لوی ګواښ نه دی او دا ډله ځپل شوې. خو د خبرونې په لیکنه د 2021 کال په اګست کې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو رئیس د تروریزم د چارو کارپوهانو خبرداری ورکړی چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو په وتلو او د انساني سرچینو په اساس استخباراتو ته په لاسرسي کې د محدودیت له امله په افغانستان کې د داعش د فعالیتونو زیاتوالي ته لاره هواره شوې ده. خبرونه په افغانستان کې د چین، روسیا او پاکستان پر اهدافو د داعش حملو ته اشاره کړې او لیکي داعش په نړیواله سطح خپلې ډېرې سرچینې په افغانستان او افریقا کې خپلو متحدینو ته ځانګړې کړې ځکه په سوریه کې د دې ډلې اصلي مرکز تر شدیدو حملو لاندې دی. خبرونه د داعش او طالبانو ترمنځ اختلافات ته اشاره کړې او ویلي دي چې داعش غواړي په دا ډول حملو سره په افغانستان کې دوه هدفونو ته ورسیږي. لومړی هدف تبلیغات او دوهم د طالبانو بدنامول دي تر څو دا پیغام ورکړل شي چې پر افغانستان واکمن طالبان د ثبات او ټینګښت او د کورنیو او نړیوالو ګټو د خوندي کولو توان نه لري. د سوفان سنتر څېړنیز مرکز خبرونې په بله برخه کې لولو چې د اوکراین جګړې ته د امریکا او نړۍ پام اوښتو د دې خطر رامنځته کړی چې له تروریزم سره مبارزه کمزورې شي چې په نتیجه کې به یې د داعش د خراسان څنګه لا پیاوړي شي. د بریتانیا د میډل سکس پوهنتون خبرونې د افغان ښځو او نجونو برخلیک ته پام اړولی او لیکي د بریتانیا حکومت په دې برخه کې بې پامي کړې ده. د دې پوهنتون یوه پوهیالۍ او اکاډمیسیانه نیلم راینا هڅه کوي چې د بریتانیا په پارلمان کې د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره د ښځو یوه ډله رامنځته کړي. د میرمن راینا په وینا بریتانیا له افغانستانه د خپلو متحدینو د وتلو په مهال غفلت وکړه او د بریتانیا لخوا دغه پروسه لکه د جرمني او نورو هیوادونو په څیر دقیقه نه وه چې له امله یې ډېرې افغان ښځې او نجونې د جنسیتي تبعیض په یوه چاپېریال کې چې له کار او زده کړې محرومې شوې تر شا پاتې دي او اوس یې اکثره له بېوزلۍ سره لاس او ګریوان دي. میرمن راینا همدارنګه یوه ډله جوړه کړې تر څو د افغان ښځو په اړه د بریتانیا په پارلمان کې پوهاوی زیات کړی. ازادي رادیو اوري. کرونه وړاندې د روژې په میاشت کې به خلک پېشلمې ته په ډولونو راپورته کېدل خو اوس د دغو ډولونو ځای ټکنالوژۍ نیولی دی. اوس خلک د ډولونو پر ځای د موبایل او یا ګړۍ په زنګ راپورته کېږي. نور به په دې راپور کې واورو.
ډول چې ډیری وخت په افغاني ټولنه کې د شادیو، خوشیو او چیغې په موقع وهل کېده، خو ځینې وخت دغه ډول هغه مهال هم وهل کېده چې خلک به عبادت او اسلامي احکامو ته پاتول. کله نو وړاندې د افغانستان په ډیری سیمو کې خلک په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل چې اوس یې دود مخ په ورکېدو دی. ځینې کسان په دې باور دي چې د دغه ډول ځای اوس موبایلونو او ګړو یو نیولی دی. د غزنی د قاضی کلا اوسیدونکی حضرت ګل چې شاوخوا 55 کاله عمر لري، دی وایي عجب وخت و چې خلک به په اسلامي ته په ډولونو راویښېدل. نوموړی وایي دغه ډولونه به هغه کسانو وهل چې په کلي کې به یې په ودونو او نورو خوشیو کې هم ډولونه وهل او هم به یې خدمت کاوه.
په زمای خو په قدیم کې به موږ په ډول وښېدو، اوس موبایلان دی، د ساعتونه دی، زنګي په هغه باندې وښېږو. دلته د موږ تاسې ډومان ورته وایي او دغه نور ورته وایي وخت به تعین وسي، یا په 2:30 بجو یا په 2 بجو دوی به راوتسي وایي. په د کلي کې د شاوخوا کې به یې ډول وګلی، چې به یې ډول وګلی خلک به پورته کېده په سیمې.
شمسدین هم تقریبا 6 کاله عمر لري. نوموړی وایي ډیری کورنیو به چرګان ساتلي وو، هغوی به خلک په اسلامي ته راویښول، خو تر څنګ یې د ډولونو وهلو دود زیات وو، خو اوس خلک د ډول پر ځای په نورو شیانو پاڅېږي. شمسدین زیاتوي دغه ډول وهونکي ته به د اختر په ورځ په جومات کې د حکل زامې په ډول د کلیوالو له لورې خدای وس یو شمېر پیسې ټولېدې.
پخوا خو خلک وښېدل، خپل چرګان یې درلود، هغه به زنګونه کول یا به ډول وګلی. اوس خو موبایلان راغلی دي، ساعتونه دي، هغه به ټول کلی میرو مبات زیات شوی دی وروره. که زه ویښ نه شم هغه انډیوال زنګ را ته وږي، که ته ویښ نه شې هغه وږي. پس مای دی
دا په داسې حال کې ده چې کله به هم د کورنیو مېرمنو ډیری وخت په اسلامي لپاره خواړه برابرول، نو ځوانانو به د اسلامي دغه ډول ته د کلي په منځ کې څاڼې اړولې، اتڼونه به یې ورته کول، او ډیری وخت به دغه اتڼچانو سندرې هم ورسره بللې چې د اسلامي د دغه ډول خوند به یو په څلور کړی وو.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت حکومت ستونزه لري. اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له بیا آزادۍ راډیو نه زده کړې دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورته کړلی نو ما به د آزادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
آزادی رادیو د افغانستان د ملټی میډیا مخکخه.
آزادی رادیو اوري په افغانستان کې د سهار 5:40 کېدونکو لري. بل خبرونه کې د آزادی رادیو اونیزه رادیوي مجله مهروي خو بیا هم د ادب موضوع خلري نزو. په پکتیا کې هر میاشتې یو ځل د ګلبن مشاعره جوړیږي چې د مرکز او ولسوالۍ د فرهنګ یو شمېر مینوال پکې راټولیږي او شاعران پکې خپل او ځینې هم د نور شاعرانو انتخابي شعرونه اوروي. پکتیاوال فرهنګیان په اوس وخت کې دا میاشتنی ادبي ناسته هم دوی لپاره یو غنیمت ګڼي او له نورو فرهنګیانو هم غواړي چې ګلبن مشاعره کې د برخه واخلي. نور حال لري ازادي رادیو د سیمه ایز خبريال نجيب الله الوخيل په رپورت کوي.
پکتیاوال فرهنګیان وایي که څه هم د پخوا په پرتله فرهنګي هلې ځلې، ادبي بنډارونه، همدارنګ د کتابونو او مجلو چاپ کم شوی، خو بیا هم ګلبن میاشتنی مشاعره جوړوي او پکې راټولېږي. د ګلبن مشاعرې په څنډه کې شاعر خوږمن زازي ازادي رادیو ته وویل په مشاعرو کې د ټولو شاعرانو نشتون یو لامل دا هم دی چې یوه برخه یې له هېواده بهر مسافر شوي دي، خو نویو ځوانانو دا بهیر ژوندی ساتلی دی.
د پکتیا فرهنګي وضعیت په اوسني وخت کې د پخوا په پرتله
هغه سی چې څنګه پدرس کې پخوا روانو هغه سی خو هم نه دی، خو بیا هم د نورو ولایتونو په نسبت باندې دلته د پام وړ خدمتونه کیږي. هغه وستون زده غدي چې مثلا په پکتیا کې ډیرای شاعران اوس دلته په ساحه کې موجود نه دي، اکثره یې مثلا بیرون تتللې دي، خو بیا هم د نوي کوم ځوانان چې دي دوی هم دغه وضعیت ان شاء الله هغه سی برقرار ساتلی دی، غونډې جوړوي، مشاعری جوړوي چې همدان نن ورځ هم د ګلبن په نوم دوی میاشتنی مشاعره لري.
سره له دې چې په پکتیا کې وړانګ ونیزه چې د لسګونو کلونو مخینه لري د اطلاعات او فرهنګ ریاست له لوري خپریږي، خو بیا د آزادو ټولنو او کسانو لخوا یو شمېر مجلې لکه نختر، اریوب، زرکه همدارنګه غوړګه جریده چې مهالنه خپریدي ډیر وخت نه دی خپری شوی. د پکتیا د زرمت اوسیدونکو مولوي طالب حمزه بیا وایي که د شاعرانو او فرهنګیانو دا ډول ناستې هم منظمې او روانې وساتل شي، فرهنګ او ادب ورسره غوړیږي او استعدادونه پکې وده کوي.
کلک شاعران موږ یو ماشاءالله دلته خدا کوم شعر نشم گاورو یقینا سی ډیره متمه پیدا سو امیدونه موږ دس الحمدلله پرهنګ بیرته را زونده سو بیخخه وسم دا پیغام مطلب در شاعران ملګری اگر کډیر مسولیتونه لري باید پداسي مجالس یا پداسي غونډو کې یا پداسي ګلبن مشاعرو کې خامخا شرکت را سره وکي.
د پکتیا په مرکز گردیز کې د ګلبن مشاعره ګډونوالو شاعرانو زینو خپل او زینو هم د نورو شاعرانو انتخابي شروع نه وړاندې کړل. ځوان شاعر نور احمد حیران د حسیب احرار دا انتخابي غزل واوراو.
لکه گلاب خولی ته زبی سنگار خیم، داسی غمجن خیم، داسی بی یار خیم، لار بیتا دی نشم، پو خدای پتا جوندهیم، تز ما لپار خیه، زستا لپار خیم، ستا دوی سال تا گیم، گوندی چرا شی پریتا، تی چرا درومی پریتل، پو حقا لار خیم، احرار دی عمر منور، احرار نلاری اخیر، اوس بی جانان خیم، اوس بی دلدار خیم.
زوان شاعر کریم شجاع بیا خپل دا شعر وړاندې کړ.
زبانه دراکړې ورګړې اندېښنه کې نه یم، تر سره اوسه د هیچا په قصه کې نه یم، سکاره ایره دې کړم، نیمګړې یم، باور وکه نور، یوازې سا اخلم، موجود په زمانه کې نه یم، روح مې لته نه جدا کیږي ولې نه پوهیږي، اے تمې پسنګ کې اوسه هیڅ په وسوسه کې نه یم، پر هر پروت دی شجاع په ځان هیڅ نه پوهیږي، ما ترې توبې ایستلې اوس په میکده کې نه یم.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه او نیک هیلې وړاندې کوم. ته محمد اسلام همت یم د نیمروز له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو ته دغه پیغام پرېږدم. مشکل مو دغه د مرستو پر برابر وروره، دغه کومې مرستې چې راځي د غریبانو او مسکینانو په نامه، متاسفانه دغه مرستې ټولې چې کومې راځي دا د وطن ملکانو ته ورکول کیږي، د وطن ملکان بیا پر خپل خیشو خاله باندې ویشي، کارتونه یوازې هغه چا ته ورکوي چې د دوی نږدې قریبان او خپلوان اوسي، هغه کسان چې واقعیا هم د مرستو مستحق دي هغه یوه کور ته هم مرسته نه رسي. زه داسې خلک پیژنم چې د سهار د چې پیدا کړي د ماښام د ولاکه لري خو کارت یې نه دی ورکړی، په وار وار چې کومه مرسته راغلې ده هغه ټول هغه کسان چې شمسي هندارې ولري، سرایونه او موټر ولري، هغه کسان ته ورکول کیږي. بس د دغه موسسې والا او دغه انجینرانو میلمانۍ کیږي، او هغه چا چې د دغه انجینرانو میلمانۍ کړي وي هغه کارتونه هم لري، او د هغو سره دغه کارت والاوي یا دغه سروي والاوي رابطه هم هم لري. نو هیله مې دا ده چې دغه زما پیغام په وار وار سره نشر کړي تر څو پورې زموږ دغه ستونزه او مشکل د اسلامي امارت د لوړ پوړو چارواکو تر غوږو پورې ورسیږي. وسلام.
السلام علیکم ازادی رادیو ته د من ولایت کې ټول سوالي چې مې اړیکه نیولې ده د مامورین چې په وطن کې څوک مشر کې هغه چې پر خوا جوړي او کاټ وشي ورته ورکړي، بل سړی کې پر خوا نه و جوړنی ورکړي، د مرستو مستحق چې هغه ته نه رسېږي غیر مستحق خلکو ته رسېږي، دا زموږ غږ دی تر لوړو مقاماتو پسې ورسېږي. نور مو وخت نه نیسم. السلام علیکم. خدای مو مرسته.
ازادی رادیو کارکونکو ورنه کو ته نیک یم. سلام احترام اترم. زه هرات ولایت شریک سوز در سره په هم څه چې موږ سره د نړیوالو مس هر سره خپل پرتار کشي د 3000 څلور زره 5000 ماجر کورونه دي مر سره وړي په هر موږ کو کې سره تو خوښ کې او دوی نه ورکی هر والي تو خرځي او لسوار تو خرځي یا قایس کې یا رسانه جوړي یا وسته بازي یا پټه بازي ده. ما د ازادی رادیو کارکونکو ایله د سموږه تر سمې پورې سي خبرې کوي.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 0040 22 11 24 201.